and white home padako ki ode a white che
the washington dc na da voice of america dibo radio de
اوریدونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا ډیو راجو ده نن د شروع ورځ کال 2015 د مئی شلمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پیژنیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د مئی 19 نیټې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي وایس آف امریکا ډیو راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د انټرنیټ په لار د جعلي ډیګریانو پر سر ملیونو ډالره ګټونکي ادارې اگزیکټ په دفتر چاپه کې شپږ کسان نیولې شوي د امریکا صدر باراک اوباما د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی سره د رمادي ښار واپس کنټرول لپاره د هر ډول مرستو کولو ژمنه کړې خو د کانګرس د مخالفه ډلو غړې وای
This is why the president frankly should withdraw the authorization of use of military force and start over
خغلی بینر ویلی د عراق پر رمادي ښار او نور برخو کې دغه غون پرمختګ خای چې تما یا امید ساتل خاص ستراتیجی نه ده
د زمباوې د کرکټ لوبډله به سبا نه بل ورځ د لاهور په قذافي میدان د پاکستان خلاف د شلو ورونو مقابله کوي دا په تیرو شپږو کالو کې لومړی نړیواله مقابله ده
د پاکستان د یو ورځنۍ کرکټ ډلې کپتان اظهر علي په ګډون اووه لوبغاړي عمر اکمل جنید خان راحت علي محمد عرفان اسد شفیق او احمد شهزاد لا په خپل کورنۍ میدان نړیواله لوبه کې شرکت تر دې وخته نه دی کړی
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان شخصي آی ټی کمپنی اگزیکټ د جالي ډیګریانو خرڅولو په خبر د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان نوټس اغسته او د نوموړي په هدایت مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف بی آی ایف آی اے د اگزیکټ په دفترو چاپی هم وهلی او د ځنې کسانو نیولو خبرونه هم مخې ته راغلي د امریکا وتلي ورسپانې نیویورک ټایمز کې د اگزیکټ کمپنی په حواله خپور شوی راپور کې چې پکې ویل شوی دغه کمپنی په ګرد نړۍ کې جالي ډیګریانې او سندونه خرڅ کړي او په میلیونو ډالر یې پرې ګټلي دي نن د نهې په ورځ د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان په دغه راپور نوټس اغسته او مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته یې نهې په ورځ د ہدایت ورکړی چې د ایگزیکټ کمپنی نه پلټنې وکړي د غرنګ په سینټ یا بارنی ایوان کې هم د کمپنی لخوا د جالي ډیګریانو خرڅولو په اړه پورشوی راپور باندې بحث شوه د پیپلز پارټي سینټر اعتزاز حسن ویلي دغه خبر چې د پاکستان سره اړوند دی د بول نیټورک او ایگزیکټ کمپنی مشر شعیب احمد شیخ ته پوره اختیار دی چې په دغه اړه وضاحت وکړي نوموړي ویلي سو وجه ده چې موږ پاکستانیان په جالسازی جوړولو کې ماهر یو د اعتزاز حسن لخوا د راپور د سینټ هاوس کمیټې ته سپارلو په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی دغه معاملې د پلټنو لپاره کمیټه ته لیږلې ده د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن د پاکستان لخوا له ترهګرۍ ختمولو د هلو ځلو او په دغه لړ کې د پاکستان عام خلکو او عسکرو قرباني ستایلي نه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د قومي امنیت او خارجه پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز سره یو غونډه کې ښاغلي فیلډمن دغه ستاینې کړي د سرتاج عزیز او ډینیل فیلډمن ترمنځ د دواړو ملکونو تعلقاتو او سیمه کې امنیتي حالاتو باندې بحث شوی سرتاج عزیز خاغری فیلمن د افغانستان سره د پاکستان په تعلقاتو هم خبر کړي د ترڅنګ د هند سره تازه اړیکو حال هم تیر کړي د امریکا صدر باراک اوباما د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ته د مضبوط حمایت عزم یو ځل بیا تکرار کړي چې وایي د اسلامي ریاست وسلوالو نه رمادي ښار خلاصولو لپاره به د عراقي عسکرو پوره مرسته کوي د صدر لخوا دغه عزم پس تاغې څرګند شوی کله چې د قومي امنیت خپل ټیم سره د عراق او په خصوصي توګه د رمادي په حالاتو بحث وکړو د نوړاندې دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند کرنل سټیو وارن ویلي د امبار صوبې دغه لوی ښار نیولو هڅو کې هغه مهال مشکلات مخې ته راغلي کله چې عراقي عسکرو دغه ښار پرېښودو او هغه ټول فوزي وسله او سامان یې هم پرېښودلی کوم چې امریکا ورکړی وو اوس دغه سامان د داعش قبضې کې راغلی د پاکستان سره دوه ونډې او 2020 میچونو لوبولو لپاره د نهه په سهار د زمباوې کرکټ ټیم پاکستان د پنجاب صوبې سرخار لاهور ته رسیدلې په تیرو شپږو کلونو کې د ټیسټ میچونو لوبونکي کوم بین المللي کرکټ ټیم د پاکستان دا لومړی دوره ده د کال 2009 د مارچ په میاشت کې لاهور کې سریلنکا په کرکټ ټیم ترسره شوی تر هغریز بریت نو ورستو د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته د کرکټ کوم ټیم سفر نو کړی د زمباوې کرکټ ټیم په سختو امنیتي تدابیرو کې د لاهور ایئرپورټ نه خپل هوټل ته رسول شوی او چارواکي وایي چې زمباوې کرکټ ټیم تحفظ لپاره چې کوم ګامونه اغستی دي سره به د نورو ټیمونو ته هم پاکستان ته د راتللو لپاره ډاډ ترلاسه شي د یوکرین حکومت ماسکو ته یو رسمي احتجاج کړی چې پکې دغه دوه روسي عسکرو خبره شوی کوم یوکرین وایي شرقي یوکرین کې نیولي د یوکرین خارجه وزارت یو چارواکي خبریالانو ته ویلي شرقي یوکرین کې د روسي عسکرو موجودګي د نړیوال قانون سرغړونه ده او دې سره هغه شکونو ته هم وده ملاویږي چې وایي روس ته ډزبندۍ د هغه لوزنامې سرغړونه کوي کوم چې فروری میاشت کې د یوکرین او روسي پلاوه بلتونخوخو ترمنځ شوي وه دغه دواړه روسي عسکر خالي په ورځ زخمي حالت کې نیولی شوي او اوس یې د یوکرین یو هسپتال کې علاج روان دی د روس دفاع وزارت وایي دغه دواړه عسکر د فوج نه فارغ شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیو راجو سهارنې در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیو راجو سهارنې در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چرته چې یو موضوع دا وخت د ټولو میډیا چې کوم ادارې دي د هغې د بحث لاندې دی، بلکې نړیواله توګه باندې هم پای باندې بحث روان دی. هغه موضوع د پاکستان یو آی ټی کمپنی اگزیکټ په باره کې دی. د نیویارک ټایمز یو خبر، د امریکا وتلی ورځپاڼه نیویارک ټایمز خبر مطابق، اگزیکټ نومې کمپنی په جعلي ډیګریانو خرڅولو باندې په میلیونه ډالره جوړې کړي دي، او دغه کمپنی د ډېر وخت راسې دغه کاروبار کې لاس لري. د دغې خبر راتلو وروسته پاکستان کې بحث تود شو، او د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان ایف آی اے ته د دغې د پلټنو امر هم کړی دی. دا وخت موږ سره د ډیو راجو خبریال فضل عزیز کراچۍ نه نیغ په نیغ ملګری شوی دی. فضل عزیز، تاسو تر کله وایو؟
ډیره مهرباني زر خطک سیم.
فضل عزیز، اگزیکټ په حق لا ایف آی اے کوم قسم عملیات کړی دي، څه قسم چاپی والی دي، او څه وای چارواکي؟
زید خطک سیب، تر اوسه پوری چې څومره پرمختګ شوه دی، یا د پاکستان د ایف آی اے کوم مرکزی تحقیقاتي ادارې چې دغه لخوا څومره رپورټونه مخ ته راغلي دي، په هغه کې د کراچۍ کوم مرکزی دفتر چې د اگزیکټ کمپنۍ دی، پای کې د نه پورس چې کوم چاپا وهل شوی و، د ای پای یې د سایبر کرائم او د کارپوریټ کرائم کوم سرکل یا څنګه چې دی، دغه لخوا په دغه کې د کراچۍ ډیپټی ډایریکټر کوم کامران عطا الله چې نیمېږي، هغه میډیا سره خبرو کې په خپل باندې چې مختصر خبرې کړې وي، هغه ویل چې دوی د دغه دفتر ته ورغلي دي، دوی معلومات راخستې دي، خو هغوی ځان سره چې څو کسان هم بوتلي دي یا دلته پتې دي چې نه لوندې ښودل کېږي، نو پای کې دوی وایي چې دا کسان دوی نیولي نه دي، بلکې دوی د دې نه تپوسونه کوي، معلومات اخلي. بیا ځینې خبرونه یا راپورونه دلته داسې دي چې د شپې بیا د ایف آی اے او کوم سایبر کرائم یا کارپوریټ کرائم سرکل کوم څنګه چې دا هغوی بیا د اگزیکټ دفتر ته ورغلي دي، په هغې کې کوم د دې کمپیوټر چې دي په هغې باندې تالې لګولي دي، هغه سیل کړي دي چې په دې کې کوم رد بدل ونشي. بیا د دې تر څنګ ځای خټک صاحب، کوم ځای د پاکستان مطبوعات چې دي، دوی د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا هم دغه رنګ خبرونه خپروي چې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا هم په دې باندې غبرګون مخې ته راغلی دی، او هغوی ویلي دي چې د اگزیکټ کمپنۍ سره د دوی کومه معاهده نشته دی چې دوی کومې ډیګریانی په دې باندې دا تور دی په مبین نه توګه چې دوی جعلي ډیګریانی خرڅوي، او د هغې کې د امریکې د مختلفو تعلیمي ادارو سکولونو یعنی یونیورسټیانو سره معاهده دي. نو د پاکستان مطبوعات دا خبرونه خپروي چې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا هم په دې باندې د غبرګون راغلی دی، او ویل شوی دی چې سټیټ ډپارټمنټ به په خپله هم په پاڼه باندې د معلومات خپروي چې د دې سره څه نمونه عربیه ساتل شوی ده، یا د دې سره کوم معاهده چې دا هغه نشته دی. دویمه خبره بیا داسې راپورونه هم دي چې د اگزیکټ کمپنۍ لخوا د په کراچۍ کوم د سن های کورټ چې دی، سن های کورټ ته د یو پاس کړی دی چې د نه پورز باندې د ایف آی اے کوم چارواکي چې دی ورغلی دي، دغه دفتر باندې چاپو وهلی ده، او په دغه دفتر کې کوم د دې کسان چې دی هغه کار کولو ته نه دی پریښودي. نو بیا داسې راپورونه دي چې د سن های کورټ په شپږشتمه مای باندې مرکزی حکومت، وزارت داخله ته او وزارت نشریات یا اطلاعات چې هغه ته د پېښې حکم ورکړی دی، خو په دې منځ کې ځای مطبوعات مختلف خبرونه داسې مخبري چې د کم د ایف آی اے سایبر کرائم کوم څنګه د غین د کارپوریټ کرائم څنګه ته منتقل شوی دی، بیا په هغه په دې باندې نورې پلټنې کوي. زه خطک سے پرې باندې څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې د کورونو چارو مرکزی وزیر پرون د نه پورز باندې چودھری نثار علی خان نوټس اخیستی دی، بیا په سینټ کې په دې باندې بحث شوی دی، بیا په دې باندې سیاسي غبرګون هم مخې ته راغلی دی، د مختلفو سیاسي ډلو لخوا هم د غوښتنه شوې ده د وزیر اعظم نه، د کورونو چارو د مرکزی وزیر نه، چې ایف آی اے دی د دغه خبر چې دا په د امریکای د وټل ورس په نیویارک ټایمز کې دا خبر خپور شوې ده. نو سیاسي خبرګون هم دا سیده چې دغه اخبار چې نیویارک ټایمز دا یو باوري یا انټرنیشنل یا اعتباري اخبار دی په دې کې داسې رپورت نه چاپ کیږي. بیا په دې رپورت په بیس باندې د غوښتنه کوي چې د دې خبرې دی پلټنې وشي، اف آی اے دی دې پلټنې وکړي، حکومت دې دا واضح کړي چې آیا چیرته دا رښتیا دي. په دې کې د ملک بدنامي شوې ده، په دې کې د یوازې دغې کمپنۍ درغلي یا جعلي ډیګریانې نه دي خرڅ کړي، بلکې په دې کې د پاکستان د ملک سره د دې نوم تړل شوی دی. نو بیا ځینې پکې دا غوښتنه هم کوي که چیرته دا خبر رښتیا کېږي نو بیا د آرټیکل شپږم لاندې د غداري مقدمه دي د دغې کمپنۍ د مشرانو په زده چلول شي او هغوی ته دې سزا ورکړی شي. نو د اف آی اے لخوا خو تر اوسه پورې هم د خبر مهي ته راغلی دی چې دوی په دغې ایگزیکټ کمپنۍ چې څومره کسان هم د رئیس سره ځان سره بولی دي د هغوی نه پوښتنې کوي او ځینې ریکارډ دی وایي چې په اسلام آباد کې او په پینډۍ کې د دې په دفتر باندې کومې چاپې ور شوي دي. د التینا ریکارډ اف آی اے هم په ځان سره اخیستی دی او د شلو دوه ویشتو پورې کسانې د هغوی نه د تپوس لپاره هغوی ځان سره د رئیس کمپنۍ بوتلی دي. تر اوسه پورې هم دغه پرمختګ راغلی دی، دغه پرمختګ شوی دی چې د اف آی اے دفتر کوم چارواکي چې دي د کرایم د سایبر کرایم د انټرنیټ چې کوم جرمونه په انټرنیټ باندې کېږي دا غي څنګه په اسلام آباد کې په پینډۍ کې او په کراچۍ کې د دوی دفترو ته ورغلي دي او په یوه کې دا کسان ځان سره د تپوسونو لپاره چې هغه دنه معلومات اخلي. بیا ځنې د سیرا پورونو هم دي چې دغې کمپنۍ کوم د ایگزیکټ کمپنۍ چې کوم مشر دی شعیب احمد شیخ دغه نوم په ای سی ایل یا ایگزیکټ کنټرول لیست چې دی د بهر چې د ملک نه څنګه پرې هودل کیږي په هغه کې دا چول هم داسې خبرونه دي خو د دې کرا پخلی یا تایید تر اوسه پورې نه دی شوی. نو تر اوسه پورې هم دا پرمختګ شوی دی نن څه کیږي اف آی اے په دې باندې نور چاپې وهي نور کاروایي نه کیږي خو تر اوسه پورې هم دا پرمختګ پرې باندې مخې ته راغلی دی.
سمه ده، ډېره مهرباني فضل عزیز تاسو مونږ ته ایگزیکټ کمپنی پاک لچ کم دا وخت حالې زل روان دي دغه پاک لورستي تفصيلات وړاندې کول
ډیر مننه دي ډیر مننه.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
امریکه دی وراجو د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو افغانستان ته چرته چې یو ځل بیا تشدد زیات شوی دی، د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. څو ورځو کې دننه یو شمېر چاودنې شوې دي چې پکې تازه چاودنه تېره ورځ کابل سرخار کابل کې شوې ده چې پکې پنځو پورې کسان ابتدایي چې کوم معلومات وجلې شوي وو. په دې اکلا د دی وراجو خبریال کمال سادات نور تفصیلات وړاندې کوي.
دا ځنمرګې برید پرون مازدیګر مالی د پلازمینې کابل په مینځ کې د جمهور رئیس له دفتر ارګ سره نږدې په درې نیم سوه مترۍ کې د عدلیه وزارت د موټرو په پارکینګ کې هغه مهال وشو چې د عدلیه وزارت مامورین له دفترونو راوتي ول، ځینې په موټرو کې ناست ول او ځینې نور یې له پارکینګ نه د وتلو په حال کې ول. د چاودنې پر مهال زه هم له عدلیه وزارت سره نږدې وم او کله چې چاودنه وشوه د پیښې ځای ته ورغلم او له عیني شهیدانو سره مې خبرې وکړې. دوی ویل یو سره چا ډوله موټر وو او کله چې د عدلیه وزارت د مامورینو بسونه له پارکینګ نه راوتل نو په سره چا موټر کې ناست سړي خپل موټر ډیر په بیړه سره پارکینګ ته ور داخل کړ او دیننه په پارکینګ کې یې موټر ته چاودنه ورکړه. په دې اړه یو عیني شاهد رحمت الله چې د عدلیه وزارت مامور دی وویل چاودنه ډیره زوروره وه او ډیرو خلکو ته پکې مرګ ژوبل واوښته. دی وایي زه دیننه په دفتر کې وم چې یو ناڅاپه درز شو او موږ بیا د باندې رمنډې کړې او زخمیانو موټرونو ته پورته کړل. خلک پکې ډیر مړه ګوټ شول. څه وکړو، دا مو وطن دی، هر ورځ غم دی بم دی او دی وینو تویول دی. خدای خو دې نور په دې وطن کې قراری راولي سره تبام وکړل. خو دا چې په دقیق ډول په شوي ځنمرګي برید کې څومره خلکو ته مرګ ژوبلا وښتي دا د کابل امونیا قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي له چاودنې لږ وروسته د پیښې ځای ته راغی خبریالانو ته یې د وښتي مرګ ژوبلې په اړه وویل.
موټر سره چداشت د داخله پارکینګ انفجار کرده.
دی وای یو سره چا موټر و چې زنمرګي په پارکینګ کې 14 ورکړه او لعمل زموږ څلور تنه بي ګنا و تنوال شهیدان شول او تر څلورشت نور په کې ټپیان هم شول. که څه هم د کابل د پولیسو کمانډان جنرال رحیمی خو وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی و ګړی دي، خو له بلې لوري دا نه ده معلومه چې په وژل شوو او ټپیانو کې د عدلیې وزارت څومره کارکوونکي شامل دي. خو آخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل په شوې پیښه کې ټول ټال 15 تنه وژل شوي او تر 500 پورې پکې ټپیان شوي هم دي. کابل چې د افغانستان پلازمینه یا پایتخت دی، په تیرو څو ورځو کې پکې دا څلورم برید دی چې د عدلیې وزارت یا د قضایي ادارو په کارکوونکو کیږي. له دې وړاندې هم دوه زنمرګي بریدونه او یوه بمي چاودنه هم د کابل په دارالامان سیمه کې د څارنوالۍ په کارکوونکو وشوي چې په ترڅ کې یې د څارنوالۍ کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اووښتي وه. طالبان وایي دغه شوي بریدونه د دوی د پسرلنیو عملیاتو چې اعظم نوم یې ورکړی دی یوه لړۍ دی او په نورو سیمو کې به هم بېلابېل بریدونه وکړي. خو له بلې لوري بیا افغان حکومت وایي چې دوی اوس له دفاعي حالت نه تعارضي حالت ته اوښتي او د طالبانو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې دوی به په داسو بریدونو سره بریالي نشي. خو څېړونکي وایي د څو کاله کېږي چې دواړه غاړې د یوه او بل پر ضد داسې څرګندونې او بریدونه کوي، مګر یوه غاړه هم تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه بریالی شوي او نه هم په پوره ډول ناکامه شوې ده. دوی وایي چې داسې خبرې دواړه غاړې د یوه او بل پر ضد د تبلیغاتي جنګ په څیر کاروي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سهارانې در سره خبرونه ته غوږې اوس تاسو پام راګرځو. عراق ته چرته چې د انبار صوبې غټ ښار رمادي د اسلامي ریاست وسلوالو په قبضه کې راغلی دی او د دې واپس خلاصولو لپاره د عراق حکومت منصوبه لري چې دغه ته عسکر ولیږي. د امریکا صدر باراک اوباما د خپل قومي سلامتیا ټیم سره د دغه معامله باندې بحث وروستو د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ته شمنه کړې ده چې د عراقي عسکرو سره به رمادي بیا خلاصولو لپاره پوره مرستې کوي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې شهبزادانه.
په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند غړی او د یوانی نمائندگان سپیکر جان بینر هم د هغه اعتراض کوونکو سره خپل غږ یو کړی، څوک چې د امریکا صدر باراک اوباما د خود سره اسلامیک سټیټ ګوند پر ضد جوړې پالیسۍ باندې نیوکې کوي.
This is why the president frankly should withdraw the authorization of use of military force and start over.
خغلی بینر ویلی د عراق پر رمادي خار او نور برخو کې دغه ګوند پر مختګ خای چې تما یا امید ساتل خاص ستراتیجی نه ده. د اوهایو سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن غړي ویلي د عراق لپاره نوی پوځي طاقت خواست یا اتورایزیشن اف ملټری فورس چې صدر د کانګرس نه کړي به د اسلامیک سټیټ پر ضد د صدر موجوده اختیارات سیوان کی. کله چې د هغه نه تپوسو شو چې آیا کانګرس لا خپل آئینی ذمہواری نه دی پوره کول په کار چې د جنگ اعلان وکړي، نو خاغلی بینر ویل چې په یو وخت کې د پوځ یو مشر وي او دا وخت د پوځ مشر یا کمانډر ان چیف صدر دی. اخوا په سپینه ماڼۍ کې د روزانه خبری بریفینګ په مهال پریس سیکرټری جوش ارنس د سپیکر جان بینر په خبرو ډیر په قهر او غوسه ځواب ورکړی او زیاته کړې ده چې د صدر او سپینه ماڼۍ د غړو د قانوندانانو سره په درزونو غونډې شوې دي چې د ای یو ایم ایف یا اتورایزیشن اف ملټری فورس باندې خبرې وکړي.
ات سم پوینټ ات هاز ټو بی د ریسپانسبیلټی اف د سپیکر اف د هاوس ټو ډو هیز جاب اینڈ فور ممبرز اف کانګرس ټو ډو دیر جاب.
خغلی ارنست ویلی چې جان بینر یوازې بهانی ګوري او عملی سن کوي. پینی مانی ویان وای چې په ځنو موقعو دا د سپیکر ذمہواری وي چې خپل کار ته سره کی او د کانګرس غړو خپل کارونه وي، خو مونږ کانګرس د کانګرس غړي او سپیکر په خپل کار نه دی لیدلی، خصوصا په هغه وخت کله چې یو خاص مسله وي. اخو د ډیموکرات ګوند نماینده او د استخباراتي کمیټه غړي ایڈم شیف د خاغلی جان بینر په خبرو په جواب کې ویلي په دغه خبرو ډیر مایوسه شوی دی. د هغه په وینا حقیقت خو دا دی چې مونږ د عمل کولو لپاره په کار حوصله ته په انتظار یو او دغه کار د سپینې ماڼۍ نه نه کیږي. په آخره کې به د دې اختلافونو نه کانګرس متاثر کیږي. نن د اسلامک سټیټ ګوند پر ضد دا خبرې په داسې حال شوې چې د عراق انبار صوبې سرخر رمادي نه ټول عراقي ځواکونه وتلي. د پینټاګان ویان کرنل سټیو وان نن خبریالانو ته ویلي دا وخت ټول عراقي ځواکونه د خار نه وتلي دي او زیاته کړې ده چې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف لا په دې خبره نه دی پوهه چې دغه خار به کله او څنګه بیرته اخلي.
But it will be a difficult fight.
خغلوان وای چې زو سنټا نشم خودلې خو دغه به یو سخته جګړه وي. د خود سره اسلامي ریاست پر ضد جوړ ائتلاف لخوا د تیر کال راسي شروع شوی هوایی بریدونو را په دی خو د رمادي خار قبضه د داعش تونر وډلې لوی ګټه ګڼل کیږي. د پینټاګان ویان ویلي چې عراقي ځواکونو د خار نه د وټو په محل خپل ټوله وسله او پوځي سامانونه پرې خو دي.
of tracked vehicles
Colonel Steve One Way چې په دغه خار کې په درزنو ولاړ گاڑی او نږدې سل روان گاڑی پر خوده شوی. خدای ائتلاف د اندازو تر مخه په دغه گاڑو کې ګڼ بیا داسې دي چې د کار نه دي او دوی با په میاشتو کې د خپل ځینا هم ونه خوځوي. خو ګڼ بیا د کار په حالت کې دي. هغه زیاته کړې ده چې ائتلاف با دغه شان ټول گاڑی تباه کړي کچري دغه گاڑی د دښمن لاسول ورزي. د عراق رمادي خار د خود سره اسلامک سټیټ ګوند په قبضه کې د تلو وروستو د دغه خار نه په زرګونو خلکو خپل کورونه پرې خودي. دغه خلکو لا بیا امدادي ادارو خوراکي سیزونه او اوبه رسول شروع کړي خو دغه امدادي ادارې وایي چې دغه خلکو لا د نور امداد ډیر سخت ضرورت دی.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
ډیوراجو د ګران اوریدونکو د ډیوراجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنې راپور نومره کې وړاندې کوو. خو نړیوالو مطبوعاتو باندې هم د ډیوراجو همکاران نظر ساتي چې تاسو د نړیوالو مطبوعاتو مهمو راپورونو مقالونه خبرو ساتي. نړیوالو مطبوعاتو ته دغه کتنه کوي د ډیوراجو زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای مشهوري ورسپانې کریسچین ساينس مانیټر نن په خپل غنا کې د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د ککړې دو په حق له یو ډیر تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي ریپورت خور کړي وي. د ریپورت سرخط ته چې د سعودي عرب د نوي پهلوانې شاته مقصد څه دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب عام اولس نه یوازې د یمن په جنگ کې د خپل ملک سعودي عرب د کردار مرسته کوي، ولې د مشرق وسطا په ګړد د سیمه کې روانو توجنو حالاتو نه د امریکایانو د ځان لری سات له سوابه علاقه کې د سعودي عرب د پولیسمن جوړېدو د حیثیت د مقصد هم ټینګ مرسته کوي. کریسچن ساينس مانیټر خپل ریپورت کې د ریاض د یو انجینیر د محمد حمدان د خلیلی کې کم عرب ملکونه چې نن موږ سره نو درېږي دوی به سبا له افسوس کوي او په خپلو کړو به پښیمانه وي. اخبار لیکي چې سعودي عرب کې چتیرو سورز راسي د یمن د جنگ په حواله د خپل ملک د قیادت د پالیسو د زړه د خلاص کم عوامي مرسته راخکاره شوې ده. دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې د سعودي عرب خلک پر ریګستان کې د خپل جوړ ملک او حکومت په ټوله مشرق وسطا او نړۍ کې د خپل اثر رسوخ د خورولو په حق کې دي. اخبار لیکي چې سعودي عرب په ډیر توندۍ سره خپل فوجي طاقت زیاتوي. دین علاوه په مختلفو سیمو کې د خپل مقصدونو د حاصلولو لپاره په خلاص مټ پیسې ټکی هم لګي او په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره د سنی مسلک مضبوطی وسلبند جنگیالۍ ډلې هم جوړې کړې دي. د سعودي عرب په خپل مقصد د اهمو فیصلو کولو او د چا د پروا د نه ساتلو ارادي په تیرو ورځو کې کیم ډیوډ کې صدر اوباما سره د خلیج د ملکونو د سرمشرانو غونډې له د باچا سلمان د نه تګ نه هم ښکاره دي. دا سعودی عرب د شاهی خاندان لخوا امریکای ته یو پیغام وو چې سعودی عرب نور د امریکای په ډانګورو جن کول نه غواړي. خو کریسچن ساينس مانیټر خپل ریپورت کې زیاتوي چې د دې ټولو تبدیلو په مابین کې د سعودی عرب دننه ډېرې مسلې هم شته دي. ایران سره د سعودی عرب زړه بداوي په شام کې د ایران کردار او په عراق کې د دولت اسلامیه د جنگیالو کار روایې داسې مسلې دي چې سعودي بادشاهت یې سرګومه کړې وي. او د یمن په جنگ کې د سعودی عرب د وردانګلو نه خو سعودی عرب نه اوس په تاریخ کې پړومبي ځل په مختلفو محاذونو په یو وخت یو جنگیدونکی ملک جوړ شوی دی. د سعودی عرب دننه د مذهبي توندلاریتوب مسلې او د غربي ملکونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزو الزامونو هم سعودي شاهي حکمرانان پریشانه کړي دي. پدې ټولو حالاتو کې سوال دارا پورته کیږي چې د دومره مسلو با وجود به سعودي عرب په نوې زړورتیا شروع کړي خپل مزل تر څومره پورې جاری وساتلی شي او د دې په سیمه څه اثرات وي. اخبار لیکي چې سعودي عرب خو ډیره موده په خپلو اتحادیانو تکیه لرلې ده. خو د سعودي عرب د الریاض اخبار تجزیه نگار او سیاسي مدیر هانی وفا وایي زموږ ملک د فوجي او د سیاسي اهمیت خاوند ملک دی او موږ اوس د خپل ملک دې حیثیت نه د کار اخیستو فیصله کړې ده. کریسچین ساینس مانیټر د خپل رپورٹ په اخر کې د سعودي عرب د تجزیه نگارانو او د سعودي حکومت د چارواکو په حواله لیکلي دي چې سعودي عرب د یمن په حالاتو تر لسو کالو پورې چپ پاتې شو، خو چې دشمن قوتونه د ټولو کرخو نه واړېدل نو سعودي عرب اخر په لاس اچولو مجبوره شو. دوی وایي په یمن د بمبارۍ کې هر څه نتیجه را برسېره کیږي، خو دا د سعودي عرب خپل اتحادي امریکی او دشمن ایران دواړو ته پیغام دی چې سعودي عرب په یوازې ځان د حالاتو د مقابله فیصله کړې ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه نهو بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
شواندي کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د وستي افریقې په جمهوریت کې مخالفه جنگي ډلې خپلو کې په یو لازنامه کولو سلا شوې دي. د دې تر مخې به دغه جنگي ډلې وسلې غورځي. دې سره دا امیدونه پیدا شوي دي چې اخر به امن لوزنامه دسخت شي او دغه ناقلاره هیواد کې به روغه جوړه او امن راشي. دا لوزنامه د مای په لسم تاریخ په صدر مقام بانګوي کې د وسله بندو ډلو او د عبوري حکومت ترمنځ دسخت شوي ده. د دې مقصد جنگ ختمول دي چې په نتیجه کې په زرګونو خلک وجلې شوي او تقریبا لس لکه بیکوره شوي دي. دې لوزنامی سره د اغو خلکو د نیوو امکانات هم پیدا شوي دي چې د دوه کالو په خانه جنگی کې جنگی جرمونه کړی دي. د وستی افریقې په جمهوریت کې شر فساد د کال 2014 په مارچ کې د سلیکا یاغیانو لخوا په اقتدار د قبضې کولو نه پس شروع شوی دی. دې سره ملک ډیر غیر محکم شو او فساد پکې خور شو. د وسله بند ملیشو یو بې اثره اتحاد د بلاکا پر ضد د اتحاد په نوم جوړ کړی شو، خو دوی داسې ډېرې انتقامي کارنوایې وکړي چې له عمله فرقیز جنگ انختو. د دې د لاسه د وستي افریقې د جمهوري ډېر بې ګناه خلک ووجلې شول. د کال 2014 په جنوري کې د زنانه صدرې کیترین سامبا پانزا په مشرۍ کې یو عبوري حکومت جوړ شو. د دې حکومت جوړېدو وروسته اگر که سمامولي کامیابی شوی دي، خو خال خال فساد اوس هم جاری دی. امریکې د وستي افریقې د جمهوریت خلکو ته د بانګوي د غونډې په کامیابولو مبارکي ورکړې ده. په دغه تاریخي دستوره کې د ګردي وستي افریقې د جمهوریت په سوونو خلک شامل شول. دین علاوه د میډیا د نیغ په نیغه نشریاتو په ذریعہ د ملک نه بهر پراته بې کورشوي پناهګزین هم دغه غونډه کې شامل شول. امریکا د وسله بند ګوندونو او د عبوري حکومت ترمنځ په لوزنامه کې دوه ډیره خوشاله ده. د دې لوزنامې په دسخت کولو حکومت او وسله بند ډلو د دې خبرې سرګندونه کړې ده چې دوی د امنناک سیاسي حکومت په باب له وستي افریقې د جمهوریت د اکثریتي خلکو خبرې اورېدو ته تیار دي. امریکا په دې لوزنامه دسخت کوونکو فریقو ته غږ کوي چې د دې لوزنامې د پوره پوره په عملي کولو کې نور ډیل ونکړي. امریکې د تنکو الکانو جنگله د نبرتی کولو په بابله د وسلبند ګوندونو خپلو کې په لوزنامه کولو هم خوشحالي ښکاره کړې ده. دې لوزنامه کې د جنگ د پاره د برتی کړې شوو تنکو الکانو د خوشی کولو وینا هم شوې ده. امریکا وسلبند ګوندونو ته غږ کوي چې په خپلو کړو لوزونو سم دستي عمل شروع کړي. امریکا به د وستي افریقې د جمهوریت د خلکو د خیر په خاطر د بانګوي د غونډې په سفارشونو د عمل درآمد په کار کې د وستي افریقې د جمهوریت خلکو او د عبوري حکومت مشرتابه سره ټینګه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.